Radio. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول. د دې ځای صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته راغلاست وایم. نن جمعه ده، د سرطان چنګاښ څلورمه د جون 15مه. وړاندې دې پروګرام کې اورئ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په امریکا کې نن لخپل امریکایي سیال جو بایدن سره ګوري. د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود وایي
روی فصل تازه روابط افغانستان با ایالات متحده آمریکا بحث صورت خواهد گرفت و طبیعی است که صلح و جنگ افغانستان.
د پنځمې پور از ولسمشر محمد اشرف غنی ورسره مل پلاوی د امریکا په کانګرس کې د سنا جرګې لغړو سره کتلې دي، چیرته چې د سنا جرګې د جمهوری پالو مشر مچ مکانل ټینګار کړی چې له بایدن بغواړي د افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو پروسه وځنډوي. په دې اړه به مکمل جزئیات درکړو. دا هم اوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس د محدودیتونو په خاطر لګیدلې قرنطین به وغځوي.
چې دوه اونۍ وړاندې کوم محدودیتونه وضع شوي وو، سره د راتلونکې شنبې ورځې څخه به دغه محدودیت د دوه نورو اونیو لپاره وضع کیږي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو. خبرونو سرټکی: متحد ایالات له افغانستان سره د کرونا ویروس ضد واکسین د 3 میلیونو ډوزو مرستو اعلان کړی دی. د امریکا حکومت په پام کې لري د امریکا د پوځ لسګونه زره ژباړونکي او نور هغه کسان چې جګړې په مهال په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره کار کړی له افغانستانه وباسي. او د امریکا په میامی ښار کې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه یو تن مړ شوی او د نورو 99 کسانو د برخلیک په اړه جزئیات نه دي څرګند. پوره خبرونه: متحد ایالات له افغانستان سره د کرونا ویروس ضد واکسین میلیونونه ډوز مرسته کوي. رویټرز خبری آژانس د یو جګپوړي امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې نوموړي ویلي افغانستان ته به د جانسن اینډ جانسن واکسین 3 میلیونه ډوز مرسته وشي. دا مرسته داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې د کرونا د وبا درېمه څپه د خپرېدو په حال کې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1918 نور کسان په کووید ناروغۍ اخته شوي او په دې موده کې 38 کسان مړه شوي دي. د دې وزارت په وینا په افغانستان کې په کرونا د اخته کسانو رسمي شمیر له 1,00,000 اوښتی او د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 4,519 کسانو ته رسېدلی دی. څارونکي په دې باور دي چې په دې وبا د اخته کسانو شمیر ښایي تر رسمي شمیرو څو ځلې زیات وي. د امریکا حکومت په پام کې لري چې د امریکا د پوز لزګونه زره ژباړونکي او نور هغه کسان چې د جګړې پر مهال په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره کار کړی له افغانستانه وباسي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د یو جګپوړي امریکایي چارواکي له قوله چې نغواړي نوم یې افشا شي خبر ورکوي چې وایي په دې وروستیو کې بهر ته د هغو افغانانو د ایستلو کار چټک شوی چې په تیرو 2 لسیزو کې له امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې ده. یوې بلې سرچینې ویلي چې د بایدن اداره په پام کې لري د سګنی دوبی په پای کې او ښایي په اګست میاشت کې دا افغانان بارته ولیږدوي. رویټرز خبری آژانس د امریکا د استازو جرګې د جمهوری پال غړي مایک مکاول له قوله خبر ورکوي چې وایي د افغانان ښایي متحده عربي اماراتو، بحرین، قطر او کویټ ته ولیږدول شي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د امریکا او د ناټو پوځي ځواکونه د سپتمبر 3 له افغانستانه ووځي، د بایدن اداره د افغانستانه د دې افغانانو د ایستلو په برخه کې د کانګرس د غړو، پخوانیو پوځیانو او نورو پسې فشارونه سره مخ ده. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په بلخ کې د دوو کانالونو د تحکیماتو د پروژې چارې بشپړې شوې او دا کانالونه استفادې ته چمتو دي. د دې ادارې ویاند نظام خپلواک تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په بلخ ولایت کې د یلمرب کانال او د گزره ګلدری د تحقیقات سواحل او پروژې چارې بشپړې شوې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دا پروژه چې اکټیټ دفتر په مالی مرسته تطبیق شو.
د ښاغلي خپلواک په وینا دا پروژه د شاوخوا 40,000 هکتاره ځمکې د خړو بولو وړتیا لري او له 50,000 زیاتې کورنۍ ګټه ترې اخلي. د راپورونو له مخې نن په کابل او شاوخوا سیمو کې د یوې زورورې زلزلې ټکانونه حس شوي دي. په دې اړه باندې د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې دا د زلزلې مرکز یا عمق بګرام هوایی اډې ته نږدې اټکل شوی دی او اندازه یې هم درې هکتار په کچه 15.3 ښودل شوې ده. د کابل میشتو ګڼو خواله رسنیو کارونکو هم د دې زلزلې د ټکانونو په اړه باندې په خپلو فیسبوکونو او خواله رسنیو کې لیکنې کړي او وایي چې ډیره شدیده زلزله وه. تر اوسه پورې د دې زلزلې د احتمالي تلفاتو او زیانونو په اړه باندې راپورونه نشته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې او موسکاو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو د وړاندیز په اړه ویلي تمه لري د دې غونډې د اجنډا او هدف په اړه وضاحت ورکړل شي. سرګی لاوروف د جون په 24 په موسکاو کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل
دا غوښتنه ولې اوس کېږي؟ ښایي په ژنو کې د پوتین او بایدن له غونډې سره د وخت له پلوه ارتباط ولري. ښایي دا د دې نښه وي چې اروپایان غواړي خپله خپلواکي وښیي. کافي وضاحت نشته او موږ له څه ویلو مخکې باید د دې وړاندیز جزئیات ترلاسه کړو.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو د جون په 14 سره په ژنیو کې وکتل. د اروپایي ټولنې د سرمشریزي په درشل کې فرانسې او جرمني د جون په 23 د اروپایي ټولنې او موسکو د غونډې د جوړېدو وړاندیز وکړ چې د دې ټولنې د ځینو غړو له غبرګون سره مخ شو. د امریکا په میامی ښار کې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه یو تن مړ شوی او 99 کسانو د برخلیک په اړه له جزئیات نه دي ترلاسه شوي. د چارواکو په وینا پرون نیمه شپه د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې د خلکو د استوګنې یوه 12 پوړیزه ودانۍ ونړېده. د راپورونو له مخې د ژغورونکو ډلو سلګونه کسان په دې پیښه کې د ژوندیو کسانو د موندلو لپاره هڅه کوي. د دې ودانۍ د نړېدو علت لا نه دی معلوم. د چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 کسان د ودانۍ له کنډوالو څخه ژغورل شوي خو دا ویره شته چې ښایي ځینې کسان مړه یا تریتم شوي وي. د میامی دید سیمې کمشنر ویلي د ده د اټکل له مخې په دې ودانۍ کې یو 15 کسان اوسیدل. چارواکي وایي دې ودانۍ له 130 زیات اپارتمانونه درلودل چې په شاوخوا 80 کې خلک اوسیدل. او د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د پاکستان سوپر لیګ شپږم دور د ملتان سلطانز د ټیم په تلولۍ پای ته ورسید. ملتان سلطانز ټیم په 16 اوورونو کې د 4 لوبغاړو په سوجدو لوړ هدف 206 منډې وکړلې. په جواب کې د پېښور زلمیانو ټیم 159 منډې وکړې، 9 لوبغاړي له لاسه ورکړل. په دې ترتیب باندې ملتان سلطان د 2021 کال پاکستان سوپر لیگ اتل شو.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.4، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2.1، مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 2.25، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8.0، او جلال آباد کې به اسمان زایز وریز وي د تودوخې لوړه درجه 2.6.
خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په پام کې ده د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. ویل شوی بایدن به په دې کتنه کې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړي. خو ارګوایي افغان ولسمشر به د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د نوي پړاو د افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام او نور مسئلو په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. لکه چې په متحده ایالاتونو کې د بایدن په مشرۍ نوې اداره جوړه شوې، دا لومړی ځل دی چې ولسمشر اشرف غنی واشنگتن ته سفر کوي. ښاغلی غنی د پنجشنبې په ورځ امریکا ته پر رسیدو د امریکا د کانګرس لغړو سره هم کتلي دي چې جزئیات به وروسته خپاره کړو. خو تر هغه مخکې له امریکایي سیال جو بایدن سره د لیدنې په اړه باندې راپور واوري.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن جمعه په سپینه مړۍ کې د خپل افغان ساری اشرف غنی هرکلی وکړي. د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره په دې مهم سفر کې له ولسمشر غنی سره د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او نور چارواکي هم ملګري دي. رویټرز خبری آژانس د سپینې ماڼۍ د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایډن بل افغان مشرتابه سره په کتنه کې د حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي او پیوستون پر اړتیا ټینګار وکړي، خو دا پیغام لکه چې مخکې افغان مشرانو ته رسېدلی و چې ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله په یوه الوتکه کې واشنگتن ته ولاړل. د ارګ مرستیال ویان لطیف محمود له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر اهداف داسې خلاصه کړل.
رئیس جمهور افغانستان با همتای آمریکایی
افغان ولسمشر بل خپل امریکایی سیال سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د نوي پړاو د پایل د افغان وسلوالو ځواکونو د تجهیز، تمویل او ملاتړ د دوام، د اقتصادي او پرمختیایي مسایلو او ضمناً د بشري حقونو د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو او طبعاً د افغانستان د سولې او جګړې په اړه بحث وکړي.
ارګ ویلی دی چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړو او نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ واشنگتن ته د افغان مشرانو سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت نښه بللې ده، او په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې امریکا به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. د امریکا سفارت افغان وسلوال ځواکونه له 300,000 سرتیرو جوړ قوي او تکړه قوت بللی دی. د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی نجیب آزاد وایي د غنی او بایډن په کتنه کې د یو درېمګړي حکومت د جوړېدو په اړه د خبرو احتمال هم شته.
ولسمشر غنی به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د متحده ایالاتونو د ملاتړ په تداوم پر ټاکنو، یعنی قدرت باید د ټاکنو له لارې انتقال شي، او د پاکستان پر موضوع، یعنی پر پاکستان باید فشار وارد شي ترڅو رښتینی رول ولوبوي، ټینګار وکړي. خو امریکا ممکن پر دریم او بېطرفه حکومت پر جوړونه چې د نړیوالې ناستې په نتیجه کې رامنځته شي ټینګار وکړي.
امریکایي څارونکي هم واشنگتن ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه په لږ توپیر تقریبا ورته نظر لري. د وډرا ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو شنون کې مایکل کوګلمن ازادۍ راډیو ته وویل
هغه څه چې ولسمشر غنی له امریکایي چارواکو په تیره له ولسمشر بایډن څخه غواړي یو ځل بیا دا ډاډ دی چې امریکا به د خپلو پوځیانو له ایستلو سره سره افغانستان یوازې نه پرېږدي. ولسمشر غنی هیله لري چې د افغان پوځ د تمویل او نورو مرستو د دوام ډاډ ترلاسه کړي. همداراز غواړي چې امریکا یې په پرمختیایي برخه او د سولې په خبرو کې ډیپلوماتیک ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغان ولسمشر داسې مهال واشنگتن ته رسېدلی چې په افغانستان کې جګړو نور زور اخیستی او یو ځل بیا د یو شمېر ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. ښاغلي میلی ویلي چې د افغانستان له ټولو 419 ولسوالیو څخه اوس یو اتیا د طالبانو په ولکه کې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس به ورشو واشنگتن ډي سي ته د امریکا غږ آشنا راډیو او ټلویزیون له خبریال سمیع الله جلالزی به وپوښتو چې افغان ولسمشر امریکا ته په رسېدو باندې څه څه لیدنې کړي دي. البته د پنجمې په سهار افغان ولسمشر رسېدلی دی او د ورځې تر پایې څو ملاقاتونه او بحثونه کړي دي.
سلامونه صاحب، سلامونه تاسو ته د بازاده راډیو به محترم اوریدونکو ته. بالکل پنجم به جمهور رئیس غنی او ورسره پلاوی مهم ملاقاتونه درلودل. شپږ بجې د سهار دوی واشنگتن ته راورسېدل. د یوولس بجو په شاوخوا کې د امریکا په کانګرس کې د سنا د مجلس له مشرانو سره د جمهور غوښتونکي مچ مکانل او همدارنګه د ډیموکرات چک شومر سره وکتل. په دې ملاقات کې یو شمېر نور د سنا غړي هم به حاضر وو. په دې لیدنه کې د افغانستان او امریکا راتلونکو اړیکو، د کابل د نړیوال هوایي ډګر او همدارنګه په کابل کې د امریکا د سفارت په ساتنه هم بحث وشو. لدی ملاقات وروسته خغلی غنی د امریکا د سنا مجلس د بهرنی اړیکو د کمیټه لمشر باب منندر سره هم وکتل او له سره په دې ملاقات کې د نور موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ساتنې او همدارنګه د طالبانو د وروستیو تحرکاتو او پرمختګونو په اړه بحث وکړ. جمهور رئیس غنی له دغو ملاقاتونو وروسته لیبیدمی ورسته په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او لړحلته د پخوانی او امریکایي پوزیانو او د افغانستان د ملګرو سره چې یو ټولنه ده او په هغه کې ګنجمیر کسان غړي توب لري د هغوی سره هم وکتل. جمهور رئیس غنی کې د ټولو پخوانیو امریکایي پوزیانو له سرخیندنو او په افغانستان کې د هغوی له کاره مننه وکړه او جمهور رئیس غني وویل چې د همدغو پوځیانو د کار او زحماتو او قربانیو سرخیندنو نتیجه وه چې په افغانستان کې ډېر څه ترلاسه شوي دي. وروسته بیا همدغو پخوانیو پوځیانو د جمهور رئیس غني څخه په افغانستان کې ننګونو د حال په اړه وغږېد.
د امریکا د سنا له مجلس استازو سره په تېره بیا د جمهوري پالو د قدیت له مشر مچ مکانل سره په لیدنه کې تر هغه لیدنې وروسته ښاغلي مکانل یو بیانیه هم ورکړې ده. دغې بیانیه کې مهم ټکي څه دي؟
بالکل مچ مکانل سمدستي له دې ملاقات وروسته یوه بیانیه خپره کړه او مکانل د بیانیې په سر کې د افغان حکومت او د افغانانو څخه په تېرو دوو لسیزو کې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې مننه وکړه. ده وویل چې افغانستان او افغانان په دې کار کې د امریکا مهم شریکان و. مچ مکانل همدارنګه به هیله وښوده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن دې له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو پروسه وځنډوي او هغه مشکلات چې په افغانستان کې دي هغو ته دې رسیدګي وکړي.
بله سمیع الله جلالزی چې د واشنگتن ډی سي څخه موږ ته جزئیات راکول د ولسمشر غنی د پنجشنبې ورځې د لیدنو په ارتباط باندې دا چې د امریکا د سنا جرګې له غړو سره یې کتلي دي. په تېره بیا د بهرنیو اړیکو د کمیټې او همدارنګه د جمهوري پالو له مشر سره چېرته چې د جمهوري پالو د اقلیت مشر مچ مکانل ویلي دي چې هیله لري ولسمشر جو بایدن د افغانستان اوسنۍ وضعیت ته په کتو باندې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د رایستلو پروسه وځنډوي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
پالیټکس خبرونې د امریکا متحده ایالاتونو ته د افغانستان د جګپوري پلاوي د سفر په اړه لیکنه خپره کړې ده او لیکي ولسمشر جو بایدن به د جمعې پروس له ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې ډلې شورا له مشر عبدالله سره په سپینه ماڼۍ کې د واشنگتن او کابل پر دوامداره همکاریو خبرې وکړي. د خبرونې په باور دا مذاکرات په داسې وخت کې کیږي چې امریکایي ځواکونه له دې هېواده په وتلو دي. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر غنی او ورسره پلاوی به نن له امریکایي چارواکو سره د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره د نوي فصل د اړیکو په تړاو خبرې وکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د یو امریکایي چارواکي په وینا لیکي چې د بایدن اداره پلان لري چې هغه افغانان چې د امریکا له حکومت سره کار کړی دی په راتلونکو میاشتو کې له افغانستانه وباسي. ورځپاڼه لیکي دغه چارواکي ویلي دي چې دی د دې صلاحیت نه لري چې د دې پلان په باره کې علني خبرې وکړي نو نوم دې نه خپروي. د چارواکي ویلي دي چې تر ډیره به تمرکز پر ژباړون کوي چې د دوی د ویزو چارې روان دي او د سپتمبر تر 13 مخکې به یې کارونه غبش پړ شي. په افغانستان او عراق کې تر 3000 ډیر ژباړونکو له امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې ده. ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 13 ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. د دې ځواکونو د ایستلو پریکړه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن کړې ده. فارن پالیسی خبرونه لیکي د دې پریکړې لپاره یو شمېر ستراتیژیک دلایل شته چې ولې ښاغلی بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه کړې ده. د خبرونې په باور یو علت دا دی چې امریکا غوښتل دا جګړه نوره پای ته ورسوي، د یاغیانو پر ضد له عملیاتو لرې شي، او ښکاره ده چې د ملت جوړولو چارې لکه څرنګه چې ښکاري دي هغسې د پلي کېدو نه دي. د اوسنیو عملیاتو لګښت د ډیرو لپاره زیات ښکاري ده او د خبرونې په باور تر ټولو مهمه دا ده چې په متحده ایالاتونو کې عمومي فکر د جګړې ضد شوی دی. خو فارن پالیسي لیکي د دې ټولو دلایلو سربیره یو علت دا روښانه کوي چې د ځواکونو ایستل یوه تېروتنه ده او دا دلیل په سیمه کې له ستراتیژیک پلوه د امریکا او چین سیالي ده.
ازادي راډیو ته غوښتوس هم د کووېډ 19 د ناروغي په اړه باندې راپور لرو. په افغانستان کې د کورونا وایروس د پیښو په زیاتېدو سره د افغانستان د عام روغتیا وزارت قرنټین موده وغځوله. دغه وزارت وایي د قرنټین دا موده د سرطان تر 13 دوام کوي. تفصیل په دغه راپور کې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا بندیزونه دوه نورو اونیو ته وغځول. د دغې پریکړې پر بنسټ به د سرطان تر 13 نیټې به دغه محدودیتونه پلي کیږي. تر دې وړاندې هم دوه ځلې ورته محدودیتونه لګول شوي دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی وویل چې دغه پریکړه به په ټول هیواد کې پلي شي.
دا چې د کورونا د مثبتو پیښو زیاتوالی اوس هم لیدل کېږي، بنان د عامې روغتیا وزارت د تخنیکي کمیټې د پریکړې په اساس باندې چې دوه اونۍ وړاندې کوم محدودیتونه وضع شوي وو، سره د راتلونکې شنبې ورځې څخه به دغه محدودیت د دوه نورو اونیو لپاره وضع کېږي. په دې کې ټول هغه تعلیمي او تحصیلي نهادونه هم شامل دي، مدارس هم شامل دي، د هوټلو سالونو بندېدل، د سونا او حمامونو ورزشي کلبونو بندېدل، او تر څنګ یې ټول هغه کوم کسان چې په دولتي نهادونو کې کار کوي، عمر د 55 کلونو څخه لوړ دی، حامله میندې چې حامله دي 4 میاشتې څخه لوړ دی، او کوم کسان چې مزمن دوامدارې ناروغۍ لري، هغوی به هم د دوه اونیو لپاره یو ځل بیا د کورونو څخه خپلې دندې ترسره کوي.
عامې روغتیا وزارت همدارنګه له دولتي ادارو غوښتي چې له غیر ضروري جلسو ډډه وکړي. دغه وزارت د جوماتونو له ملا امامانو او د ښاري بسونو له چلوونکو هم غوښتي چې روغتیا سپارښتنې عملي کړي. له بلې خوا د کابل ښار اوسېدونکي او مدني فعاله خاطره نوري وایي که څه هم د قرنټین غځېدل ښه ګام دی، خو په وینا یې چې یوازې ښوونځي او پوهنتونونو په تړلو سره دغه قرنټین به کوم ځای ونه نیسي.
دا چې د کورونا وبا لپاره بیا په افغانستان کې د قرنټین موده وغځېده او بیا تمدید شوه، دا ښه لاره ده چې قرنټین واوسي. خو دا چې یوازې مکتبونه او پوهنتونونه قرنټین وي، دا یې د مخنیوي لاره نه ده، ځکه که دوی رخصت دي نور وګړي چې د کورونا څخه بهر ګرځي په بیرون ښار او بازار کوڅو بندرونو کې مونږ ګورو چې خلک ډیر راش او درش لري، بازارونه ټول خلاص دي، دوکانونه ټول خلاص دي، کلب هاوسونه ټول خلاص دي، نو دا د کورونا وبا مخنیوي نشي کولای.
د کابل یوې بلې اوسیدونکي رویا رامش به وویل چې د قرنټین مودې په غځول سره د کورونا مخه نه نیول کیږي، ځکه دغه ناروغي اوس په ټول نه کې خوره شوې ده.
د عامې روغتیا وزارت باید دغه قرنټین هغه وخت جدي نیولی وای چې دغه ناروغي په خلکو کې خپره شوی نه وه. اوس دغه قرنټین هیڅ ځای نه نیسي، ځکه چې دغه ناروغي اوس په خلکو کې خپره شوی، نو که چیرې قرنټین هم شي نو ځای نه نیسي.
دغه محدودیتونو سره هم مهاله افغان دولت د واکسینو بل دوره هم پیل کړې ده. تر دې وړاندې د هند تولید سترانزیکای واکسین تطبیق کېده، خو په وروستیو اونیو کې چینی واکسین سینوفارم خلکو ته تطبیق کیږي.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په تور سمندرګي کې د تیرې ورځې له پیښې وروسته ویلي په سمندر کې د کښتیو د تګ راتګ له ازادۍ د دفاع په هدف د دې هیواد د سمندري ځواک اقدام پر ځای و. روسیې ویلي په تور سمندرګي کې د بریتانیا د سمندري ځواکونو پر کښتۍ ډزې کړې، خو بریتانوي چارواکو دا خبره رد کړې. موسکو خبرداری ورکړې چې د اوکراین د اشغال شوې کریمیا ټاپو وزمې په نږدې اوبو کې د جنګي کښتیو ویشتلو ته تیار دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په تور سمندرګي کې له وړ مورزنی پیښې یوه ورځ وروسته یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمې الحاق په رسمیت نه پیژني، او وایي د برتانیا د شاهي سمندري ځواکونو کښتۍ له اوکراین څخه ګرجستان ته په تر ټولو لنډه لار روانه وه. کرملن ادعا کړې چې د روسیې پوځي کښتیو د چهارشنبې په ورځ د کریمیا سیوستوپول ښار ته نږدې په تور سمندرګي کې د ایچ ایم ایس ډیفندر په نوم د برتانوي کښتۍ لوري ته د خبرداري ډزې وکړې، او یوې پوځي الوتکې یې د حرکت پر لاره څو بمونه وغورځول څو له دې سیمې څخه یې راوګرځوي. ښاغلي جانسن پرون پنجشنبې د جون په 24مه د امشایر په یوه پوځي اډه کې د وینا پر مهال د تور سمندرګي دا سیمه د اوکراین د قلمرو برخه وبلله.
فکر کوم دا بیخی پر ځای کار و چې لنړیوالو اوبو کار واخلو، خو په هر حال تر هر څه مهمه دا ده چې موږ له روسیې سره د کریمیا الحاق په رسمیت نه پیژنو. دا سیمه د اوکراین د ارضي تمامیت یوه برخه ده. دا سمه ده چې قانون باید عملي سي او د دوو ټکو ترمنځ په تر ټولو لنډه لاره کې د کښتیو د تګ راتګ ازادي خوندي وي. موږ همدا کار وکړ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې په مسکو کې د برتانیا سفیره دبرا برونر یې احضار کړی او په یو لنډ بیان کې خبرداری ورکړی چې د دې ډول پیښو د تکرار په صورت کې د ناوړه عواقبو مسؤلیت به د برتانیا په غاړه وي. د برتانیا دفاع وزارت دا خبره چې ګنې پر کښته یې ډزې شوې دي رد کړې ده او ویلي دي چې د روسیې پوځي توپچی ځواک د مخکې اعلان شویو تطبیقاتو په حال کې وو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب هم ټینګار کړی چې ایچ ایم ایس ډیفندر کښتۍ د اوکراین له اوبو څخه د تیرېدو په حال کې وه او ډزې نه دي پرې شوي. ښاغلی راب سنګاپور ته د سفر پر مهال وویل چې دا کار نړیوالو قوانینو ته په پام سره شوی دی او د روسیې تعبیر ناسم دی. په اوکراین کې د خلکو د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې د روس پلاوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له لرې کېدو وروسته روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د یوې ټول پوښتنې په نتیجه کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه. د نړۍ لږ تر لږه سلو هیوادونو دا ټول پوښتنه او کریمیا ته د روسي ځواکونو استول غیر قانوني بللې دي.
اوس هم څو لنډ خبرونه. متحد ایالات له افغانستان سره د کرونا ویروس ضد واکسین میلیونونه ډوزه مرسته کوي. رویټرز خبری آژانس د یو جګپوړي امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړی، نوموړي ویلي افغانستان ته به د جانسن اند جانسن واکسین 3 میلیونه ډوزه مرسته وشي. د امریکا حکومت په پام کې لري د امریکا د پوځ لسګونه زره ژباړونکي او نور هغه کسان چې د جګړې پر مهال په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره کار کړی له افغانستانه وباسي. د یو بلې سرچینې په اساس باندې د افغانان خای متحده عرب اماراتو، بحرین، قطر او کویت ته ولېږل شي. د افغانستان د تحکیماتو د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په بلخ کې د دوو کانالونو د تحکیماتو د پروژې چارې بشپړې شوې او دا کانالونه استفادې ته چمتو دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې او موسکو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو د وړاندیز په اړه ویلي تمه لري د دې غونډې د اجنډا او اهداف په اړه وضاحت ورکړل شي. په روسیه کې د متحده ایالاتونو سفیر جان سولیوان له 2 میاشتو وروسته موسکو ته ستون شو. د امریکا په میامی کې د یوې ودانۍ د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه یو تن مړ شوی او د نورو 99 کسانو د برخلیک په اړه جزئیات نه دي معلوم. د پاکستان سوپر لیگ شپږم دور ملتان سلطانز ټیم وګاټه. ملتان ټیم په وروستیا فائنل لوبه کې بیګا 206 منډې وکړې. پېښور زلمیان په 168 باندې لوبه ودروله. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په وېپانه لوستلای شئ. اوس هم د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه.
نوم محمد الله علي.
د کوم ځای؟
پکتیا ولایت.
کور دې چیرې ده؟
کور مې شوه د صالحین کې ده.
ها، څه شي خرڅې دلته؟
نه شکر او بخرڅو.
غیر نه شکر نه بل څه خرڅې؟
بل څه شي نه خرڅو، خالي هم راشي.
د خپل تحصیل باره کې درته وایې، در سبق دی ویلې؟
درس مې د سې کم میلې د دومره نه بس هم دی مجبوریت الله سره لګیو.
تر څو هم صرفه دی ویلې؟
د څلورم سیم په ویلې.
بیا دې پریښوده؟
او بیا هم پریښوده. مجبوریت و څه مو کړی؟
څه مجبوریت وکړه؟
غریبي سخته او بس کور کې څه غنه و کنه. غریبي سخته.
په کور کې څوک نه و چې کار وکړي؟
نه، په کور کې څوک نه و چې کار وکړي. بس یو ځای مې بل ورور د دواړه شاګردان یې درته شاګردې باندې.
بیا شاګردې کې څو روپۍ درکوي؟
2500 روپۍ ورځې راکوي. سار 5 بجو نه تر 8 بجو پورې د ماښام.
معمولا کوم شی دې خوښېږي چې په خپله ګټه یې واخلي او کور ته یې کړي؟
داسې شیان خو ډېر دي چې ضرورت انسان لري.
مثلا ته چی وړي کور ته؟
سوزي موزي د بورش شین چې یو شی بل شی دا شیان چلو.
دا کار څه کوي کنه؟ دا ټول کور ته ورکوي، خرڅ مصرف کوي، ځان ته مې اوڅه ساتي.
نه، ټول کور ته دې کې بچو وساتي. مجبوریا څه شی ده؟ په 2500 روپۍ زمون کور به هیڅ چلیږي.
نو کله چې ته آیت کم ده، ولی بل ځای کار نه کوي؟
نشته بل ځای کې. کارونه زمانه خراب ده. په زرها او خلک دي چې مجبوریت د لاس په خېټم کار کوي هغه د لاس موږ دام شکر ده چې 2500 روپۍ بیا هم کار کوي
هلته شاګردي کوي بیا غرمه خو ډوډۍ در کوي
او سبیم د غرمه هم د ماښام هم
څه در کوي د خوراک لپاره
بس داسې خاص دا کتغ متغ راوړي لکه چیپ شي لوبیا شي او شلی بس
درته وایي چې ته څه غواړې چې یعنې سره خمزوندې باید درلودی
ځوان بس داسې وایي چې دولت د کار زمانه برابره کړي یو چاته لکه څه وسیل وي که نه سختو کارونه بچي دلته کارونه ډېر درانه دي خرابه دي ډېر ځوانان دي چې په هغې کې سره اخته شوي دي باید دولت د کار زمانه برابره کړي چې دې کې کاروبار وکړو خپل وطن ته خدمت وکړو
ډېره مننه خیر
اوسې مننه تاسو خیر